ಮಾದರಿ ಮನ್ ಬೇಗಾರದಂ ದೌರೆ ಕತ್ ಮಾದರಿ ಮನ್.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د اسرائیل په بریدو کې دوه نور جګپوري ایرانی جنرالان وژل شو دي. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستيال جنرال غلام رضا مهرابي او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدی ربانی وژنه تایید کړه. تر دې مخکې ایرانی چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپاهي پاسداران د عمومي قومندان حسین سلامي، لوی ترسیز محمد باقری او د قدس د ځواکونو د مشر اسماعیل قاآنی د وشلو خبر ورکړی وو. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وشل شوي دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلی دی چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لږ تر لږه درې تنه وشل شوي او تر 150 ډیر ټپیان شوي دي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ده. په دې ورځ په شهرونو کې دا دود و چې خلک خپلو میندو ته سوغاتونه ورکړي. دا ورځ یعنی د خبرګولی یا جوزا څلرویشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره هم برابره ده. احمد ظاهر د 1315 لمریز کال د جوزا په څلرویشتمه زیږیدلی او د 1315 لمریز کال په همدې نیټه د 33 کلونو په عمر په سالنګ کې ظاهراً په یوه ترافیکي پیښه کې ومړ. د تخار په ورسا جلوسوالي کې د سیلونو له امله درې کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په تخار کې د طالبانو د فواید امیر ریاست ویاند روح الله اکبری باختر راشان ست ویلي چې د پنځشنبه د ورځې د ورشتونو له امله وطن نور ټپیان شوی دی. په تخار کې طالب چارواکو له مرستندوی مؤسسو او بنسټونو غوښتي دي چې په ورسا جلوسوالي کې له سیل ځپلو سره هر څومره چې ژر کېږي مرستې وکړي. او د لوبو لټګره دا خبر لرو چې جنوبی افریقا د کرکټ د ټیسټ میچ په پایلوب کې نن د استرالیا لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړه. دا لوبه د جون په 18مه په لندن کې پیل شوه. لومړی بیټنګ استرالیا وکړ چې په 212 منډو یې ټول لوبغاړي وسوسېدل. په جواب کې د جنوبی افریقا لوبغاړو یوازې 138 منډې وکړې. په دوهم ځلی بیټنګ کې استرالیا 201 منډې وکړې او جنوبی افریقا د 500 لوبغاړو په سوسېدو د دواړو پاڼیو توپیر پوره کړ او 202 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د 500 ورځنیو لوبو پایلوبه جنوبی افریقا خپلوي. د کرکټ د ټیسټ لوبو دا دریمه اتلولي وه. په 2021 کال کې نیوزیلند اتل شو او په 2023 کال کې استرالیا د دې لوبو قهرمان شوی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان دي جزئیات تر کوي. نن د مور الورسته
د مور ورځ داسې وخت راځي چې زه مور سره ما او مور موله موږ سره ده. نو دا خپل هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د مور ورځ مو ولمانځله او هغې ته مو کیک جوړ کړی و. مراسم ورته نیولی و.
خوستیان په تفریحي سیمو کې د اسانتیاو د چمتو کولو غوښتنه کوي.
نو دغه به دوه ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینه برابر شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
نظر لره
نند احمد ظاهر د زوکړې ورسته د دې سندر غاړي د ژوند او هنري هڅو په اړه په یو تفصیلي راپور کې اوریدل شو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د اسرائیل پوځ وی په ایران کې څو ځای بریدون روان دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال ایف دفرین یو تلویزیونی مطبوعاتي غونډې ته وویل د حملې د ایران پر اټومي تاسیسات او پوځي مرکزونو وروسته تر دې پیل شوې دي چې ایران پر درون الوتکو او توغندیو پر اسرائیل بریج وکړ. د اسرائیل د پوځ ویان دا وکړله چې للویدیز ایران تر تهران پورې د دوی فضا دوی آزاد کړی دا الوتکې کول شي چې په ډېری اسانۍ سره هلته بمباری وکړي او خپل عملیات تر سره کړي. د اسرائیل د پوځ د ویان په وینا تیر شپه د دوی اویا جټ الوتکو بمباری وکړي او د ایران د دفاع هوا سیستمونه خراب کړي دي. بلورته د اسرائیل صدر اعظم د ایران پر ضد د نورو بریدونو خبرداري هم روسه تر دې ورکړ چې تهران د تلبی په شمول د اسرائیل پر یو شمېر شهرونو د توغندیو حمله وکړي. د اسرائیل د بیرنیو چارو د مسولینو په وینا د ایران د توغندیو د حمله لعمل لشتر لشه درې کسان وشتل شوی او پولیسکونو نور ټپیان شوی دي. د اسرائیل پوځ ویلی دي چې د تازه هوایي بریدونو په ترڅ کې په تهران کې د توغندیو د وشتلو او د دافع هوا پولیسکونو مرکزونه په نقشه کړی دي. د اسرائیل پوځ په ورته وخت کې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی ته سخت خبرداري ورکړ. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس د خپل هواد له لوی درستی سره تر غونډې وروسته وویل که خامنئی د اسرائیلیانو پر کورونو د توغندیو بریدونو ته دوام ورکوي تهران به وسوسوي. په تل ابیب کې تیر شپه یو بجاو 15 دقیقې یو لوی چاودنه وشوه چې په تلویزیون کې تصویرونه په ژوندۍ بڼه خپاره شول. د اسرائیل پوځ له ملکیانو غوښتي دي چې پناه ځایونو ته پناه یوسي. په عین حال کې سهار وختي په څو اسرائیلي شهرونو کې د توغندیو درا ټلو راپور ورکړل شو. چارواکو ادعا وکړه چې ډېری توغندي شنډ شوي که څه هم یو شمېر کورونو ته زیان رسېدلی. د ایران دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې د هوایي دفاع سیستمونه په خورم آباد، کرمانشاه او تبریز شهرونو کې ډزې کوي چې دا د اسرائیل د بریدونو د نوې چپې نقشه ده. د ایران مهر نیمه رسمي خبري آژانس ویل چې د اسرائیلو برید د تهران په شمال لویدیځ کې د تبریز د تیلو تصفیه خانه په نقشه کړه او له تاسیساتو څخه اوس لوګي پورته کیږي. بلورته و ایرانی ډیپلوماټ ملګرو ملتونو ته ویل چې د اسرائیلو د لومړنیو بریدونو په ترڅ کې اته ویا کسان په ایران کې وشل شوی دي او تر 340 ډیر ټپیان شوی دي. د ایران دولتي تلویزیون د جون په 14 راپور ورکړ چې د تهران په یو استوګنځي باندې په بریډ کې شاوخوا 60 کسان چې شل ماشومان هم پکې شامل دي وشل شوی دي. نتایج شوی راپورونه وایي چې دوه توغندي د تهران د مهر آباد پر هوایي ډګر ولګیدل چې هلته اور ولګید. د ایران د ایرنا رسمي آژانس په وینا په تهران او څو نورو شهرونو کې د استوګنې سیمې هم اغیزمنې شوې دي. سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا ځمکنیو ځواکونو د توغندیو د لومړیو دوو څپو په جریان کې د ایران د توغندیو په وشتلو کې مرسته کړې ده. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی اسوشیټډ پرس آژانس ته وویل چې د امریکا جټ الوتکې او جنگي کشتۍ تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې نه دي کارول شوي. دا جګړه د جون په 14 د اسرائیل لخوا د ایران په اټومي او د توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي هوایي بریډ او همدارنګه د لوړ پړو جنرالانو او څو اټومي ساينس پوهانو په وړاندې لنور هدفمندو بریډونو سره پیل شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتو د سیمه ییزو کډوالو د خبرګون پلان چې آر آر پی ورته وایي نږدې 2 لک افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول جنوب په پاکستان کې لاسته کړو به برخې دي. البته د دې سازمان په وینا په پاکستان کې مشت یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشبګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14مه د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی، په کې راغلي چې د افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې لکه مخ سره مخ دي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومان او تنکي ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلینډ او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېری سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې لامل یې کولای شي له بې ځای کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغاني کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو ترڅنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي و وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه، خو د زده کړو د بشپړتیا هیله لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم، طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل، دلته پاکستان ته کډوال شو. دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ریپورټ ستونزه. زه خپل دلته له زده کړو محروم یم ځکه موږ دلته د مالي ستونزو ترڅنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلور اولادونو مور یاسمین نبی زاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې، بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي.
دختران او پسران افغان
په پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن یو شمېر خصوصي ښوونځي له ویزو سره سره افغان ماشومان نه شاملوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي چې د غلطه میشت په سلو کې شاوخوا 30% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي، په شخصي مکتبونو کې افیس یې ور کاندي او دا اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکی دي.
د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2020 کال کې شاوخوا 1,200,000 افغان ماشومان چې لنیمایي زیاتې انجونی دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي، خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت لامل یې تقاضا ډېره ولا هم ډېر ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونو د انجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېرې افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,60,000 ډېر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډېر بې اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
نن د جوزا یا خبرګولی څلر وشتمه په افغانستان کې د مور ورسته یو شمېر افغانان دا ورځ خپلو میندو ته د ډالیو په ورکولو او د مبارکۍ په پیغامونو لمانځي. له بلې خوا یو شمېر افغانان چې په جلا وطنۍ او له خپلو میندو څخه لرې ژوند کوي وایي دا ورځ یوازې د مبارکۍ د پیغامونو په استولو او د خپلو میندو عکسونو ته په کتلو لمانځلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جوزا یا خبرګولی څلور وشتمه د کورنۍ ولولوري د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. هغه ورځ چې اولادونه پکې خپل میندو ته بیلابیل ډالۍ ورکوي او په دې شکل له میندو سره خپل مینه ښکاره کوي. د خوست یو اوسیدونکي هریوا وایي چې خپل مور ته د دې ورځې د منځنو په پار ډالۍ ورکړه او لامل یې ډېره خوښه ده.
د مور ورځ داسې وخت کې راځي چې منزل مور سره ما او مور موله موږ سره ده، نو دا خپل هم ډېره د خوشالۍ خبره ده. د مور ورځ مو ول منزله او هغې ته مو کیک جوړ کړی و، مراسم ورته نیولی وو، ټول وروڼه خویندې مو په یو ځای و، ټوله کورنۍ مو دغه ورځ مو ډېره په مینه او خوشحالۍ باندې ولمنځله.
خو یو شمېر بېوزله او اړمنې میندې چې د خپلو کورنیو مشرانې دي وایي چې د مور د ورځې په اړه هېڅ خبر نه لري او نه یې د مالي ستونزو له امله د نمانځلو توانۍ لري. ګلدسته چې په کابل کې د 15 کسیزې کورنۍ مشر د وای خاوند نه روغ دي او دا د خلکو په کورونه کې کار کول لاره د خپل دریو اولادونو لپاره د زکړ زمينه برابروي او دا چې هغه ته یو مړی ډوډۍ پیدا کوي. نو موږ آزادۍ رادیو ته وویل چې د لپاره د مور ورځ هیڅ کله نه دنمانځل شوی. دا ورځ په داسې حال کې را رسېدلی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغانو کورنیو د بېلابېلو لاملونو له امله خپل هېواد پرېښي او په جلا وطنۍ کې له میندو لرې ژوند کوي.
هر کجا رفتم نشد که از دلم بیرون
انیسا دریا له تېرو دوو کلونو راهیسې په ګاونډي پاکستان کې د کلوالۍ شپې ورځې
کوي. مادر من غربتم هم باد آید
رفتم. انیسا وایي مور په وطن کې ناروغه ده او دا چې دا ورځ په جلا وطنۍ کې له موره لرې نوره هم ترخه ده.
درست مادرم دلم پر از دلتنګي است.
له موره لرې زړه اسې تنګ وي. زما مور به هر وخت په دې ورځ له ما سره وه خو اوس یوازې خاطرې زما په ذهن کې پاتې دي. هر کال به مې په دې ورځ د مور لاسونه ښکلول، د هغې نرمه موسکا به مې اورېده. خو نن یوازې د هغې تصویر لرم او یوازې دعاګانې ورته کوم. کډوالي ډېره سخته ده، خو د دغسې ورځې پر مهال چې انسان له موره لرې وي لا نوره ترخه او سخته شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری میندې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او په ځانګړي ډول روغتیایي اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري. د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د روغتیایي خدماتو د نشتوالي له امله ځوانې میندې هم د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر لمریز کال په جوزا میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې په ورځني ډول 24 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. د یادولو وړ ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال بېلابېلو دولتي ادارو په دې هېواد کې د یو شمېر رسمي پروګرامونو په کولو سره د مور ورځ نمانځله، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دغه ورځې د نمانځنو په اړه هیڅ خبر نشته.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتري لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لري ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې لندو ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي اوس دوی هم د اړخ ته پام ډیر شوی دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لرې سیمو او نورو ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریحځایونه جوړ شي. یو تن خوستي ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریکه کړه.
که چیرې موږ تاسو بېلابېلو ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بېلابېلو ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغسې ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو دغه به دوې ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
خوستي ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه وړي نه ګڼي چې هغوی دوامداره کاروبار کوي او له فکري او فزیکي سمانې سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي. او د حکومت څخه هم خیله دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یادې سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کېنول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد لال مسخرنی، د خوست ولایت د دخی کلی اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ماته د خوست ولایت د دخی کلی بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاسو زر پورې شلو زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوی او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بلوری تا زایی مسئولین وای چه ده خوز پا بیلابی لسیمو کشنی او تفریحی سیمشتا او دوی پا اگده محال که لخصوصی سکتور سر پا گرده حال تا ده سیاحت او تفریل پارا ده آسانتیا و ده برابرولو پلان لری. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله زموئل
ده خمرغه ده افغانستان ده زنی نور سیمو پشان پا خوز که هم ده سلگره صنعت دیر پا چطکه پر مختک کوی. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زیمیدان سوبارایو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتر لرې سیمو ته تلل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډیره دا بهیر ټکنی شو او ډیریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
د ایران په اړه دا خبر لرو چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د اکشن بی پروسې له امریکا سره خبرې لغوه کړې دي. ټاکل شوی وه چې سبا د امریکا او ایران استازي د عمان په منځګړیتوب د ایران د اټومي پروګرام په تړاو خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل په اوسني وضعیت کې د ایران تمرکز د دشمن تیری ته دی. بلورته د ایران ملي رادیو تلویزیون صدا او سیما راپور ورکړی دی چې د اسرائیل جنگي الوتکو د څو ساعتونو لپاره نن د ایران فضا نیولې و چې د ایران د دافع او سیستم سره ګډوډ شوی دی. همدارس د ایران په اړه دا خبر هم تازه را رسیدلې ده چې ایران له خپل هوایي ډګرونو الوتنې د ملکیانو الوتنې بندې کړې دي او د په تهران کې د امام خمینی هوایی ډګر ته له خلکو غوښتل سوي دي چې هوایي ډګر ته ورنشي چې نورو سیمو ته له دې ځایه پروازونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
نن د خبرګولې یا جوزات څلور وشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره برابر ده. هغه په همدې نیټه د 3 کلنۍ په عمر د ژوند پور هم پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر له مرګ له سیسې اوړي خود لوړی هنري وړتیا او ذوق له عمله چې د درلود لای هم خلق اوري او خوشبيه. جزئیات په دې راپور کې ووري چې د نوموړي په یو سندرې پیل شي.
ناراضي جانان ته ما او ناراضي جانان ته ما روز یو په بستر کې لکه خوب می به چشم.
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
للوړ زکرو راګرځول شوې یو افغان انجلۍ و چې وای د احمد ظاهر سندرې اوري او د طالبانو د حکومت لخوا پنجونو لګول شوې محدودیتونه ژاړي. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
وختي آهنگهای احمد ظاهر
کله چې د احمد ظاهر سندرې اورم فکر کوم چې هغه هم اسما هم نسل دی او د سندرو اوریدلې اسما زه نرموي، خصوصا د څلور کاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی او ټولې خوخي او هیلې لنجونو خوځو اخیستی دی. واقعا شد احمد ظاهر غیق تلپاته دی.
رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا
احمد ظاهر هغه افغان سندرغاړی چې لمرګې د لسیزو په تیریدو سره هم د هغه لوړ هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلود یې لا یې هم خلک اوري او خوښوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی دی. خو د احمد ظاهر مینهوال وایي په پټه یې اوري. په کابل ښار کې د یو ټکسي چلوونکي امید محمدي ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقی بنده شوی او ان موټرو کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو. خو زه خپل د هغه علاقه له عمله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمي او ورنخ پند اخلم.
همیشه گوش میکنیم و واقعا لذت بخش است.
او او
ناراضی جانان زما او ناراضی جانان زما روتیو بستر کے زکا خوب میں دے چشمان زما بستر
احمد زهیر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و د 1315 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی او د 1315 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 1515 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د ده مینهوالو بیرته ورغوه. احمد زهیر له دې شو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 410 ته رسیږي. دا سندرې ډیری په دوو رسمي ژبو دري او پښتو دي، خو ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبې هم سندرې ویلې دي. یو شمیر افغان شاعران له دې ډلې وهاب مجیر د احمد زهیر د محبوبیت او بریا یو راز سندرو ته د شعرونو په انتخاب کې د هغه دقت بولي.
زنده یاد احمد زهیر. یکی از
احمد ظاهر دغه افغان سندرغاړو له ډلې و چې شعر ته یې بې حد اهمیت ورکوو. مونږ کولی شو په زغرده ووایو چې د احمد ظاهر د تلپاتې کېدو له رازونو یو راز یې په شعرونو کې د ده دقت او وسواس و.
دقت او وسواس کې در انتخاب شعر داشته.
احمد ظاهر یوازې په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکي سندرغاړي پروین احمدیار وړم کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلي و هر کال په یواد کې د خبرګولي په 24مه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي.
در تا پاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری یار زم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوڑم صاب در تا پاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری ویشتل کبل سن سیگار وینا جوگی او بدر تاوڑم صاب در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تاوڑم صاب در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی خدگر دبیا و جرکلی دیوالو نا چگی او بگر نرانم حساب در تپاهم یار زم در سره خانه دورانش جوگی یار زم در سره خانه دورانش جوگی